پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې تر دې دمه پر خپلو دندو کار کوي او یا یې هم له وخته مخکې کمپاینونه پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې دمشق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع تعقیبوو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
هغه 19 کلن افغان چې د امستردام د اورګاډي په مرکزی تمځای کې دوه امریکایي اتباع ټپي کړي وو په تروریستي برید تورن شوی، نن د هالند یوې محکمې ته وړاندې کیږي. وسلوالو د پکتیا په مرکز خرنه کې درې ښوونځي په بمونو الوزولې دي او راپورونه وایي د هند په شمالي ایالت اترا پردیش کې سخت موسمي بارانونو او له امله یې راوتلو سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه واوري. هغه 19 کلن افغان ځوان چې د امستردام د ریل په مرکزی سټیشن کې دوه امریکایي اتباعو په ټپي کولو په تروریستي برید تورن شوی، نن د هالند یوې محکمې ته وړاندې کیږي. د هالند د مرکز امستردام پولیسو ویلي دا ځوان چې جاوید اس یاد شوی، نن قاضي ته وړاندې کیږي او د محکمې د بهیر تر پای ته رسیدو مخکې په دې اړه نور جزئیات نشي ورکولی. د اګست په 1 دغه افغان د امستردام د اورګاډي په مرکزی سټیشن کې دوه امریکایي وګړي په چړې ووهل او پولیسو نوموړی په ډزو ټپي کړ. تر دې پیښې وروسته د امستردام د اورګاډي له مرکزی سټیشن څخه زرګونه سیلانیان وویستل شول. 19 کلن جاوید د جرمني د اوسېدو اسناد لري او د هالنډي چارواکو په خبره جرمني پولیسو د یک شنبه په ورځ د هغه پر کور چاپه وهلې ده. د نورستان په مرکز پارون کې د پوهنې ریاست اړوند د دوو ودانیو د جوړولو چارې بشپړې شوې دي. دواړه ودانۍ د نړیوال بانک لخوا د نږدې 40 میلیون افغانیو په لګښت په دوه پوړو کې جوړې شوې دي چې په کې شاوخوا 1500 زده کوونکو ته د اوسېدو او درس ویلو زمینه برابره شوې. د دارالعلوم او دارالمعلمین د نوو ودانیو د پرانیستلو لپاره د پوهنې وزیر د یک شنبه په ورځ نورستان ته سفر وکړ او له والي سره یو ځای دا ودانۍ پرانیستي او د یو ښوونځي لپاره یې د ودانۍ د بنسټ ډبره کیښوه. په پارون کې په داسې حال کې د دارالعلوم او دارالمعلمین ودانۍ پرانیستل کیږي چې د دې ولایت زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري. که په نورستان کې د پوهنې په برخه کې نوې ودانۍ پرانیستل شوې، له پکتیکا څخه بیا په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې په مرکز شرنه کې درې ښوونځي په بمونو الوزول شوي. ځایي سرچینې وایي دغه پیښه نن سهار 8 بجې رامنځته شوې. دوی وایي حضرت بلال او د سید جلال بخاري لیسې په بمونو الوزول شوي او د خواجه خیلو لیسې اداره په راکټ ویشتل شوې ده. چاودنو کې ښوونکو او زده کوونکو ته زیان نه دی اوښتی، خو د لیسې دیوالونه، کړکۍ او دروازې تخریب شوې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د پکتیا د پوهنې ریاست نظر هم راواخلو، خو هغوی زموږ اړیکه تر اوسه نه ده ځواب کړې. اخوا د غور ولایت سیمه چارواکي وایي چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنیه قمندان بسم الله صدیقي پرون ماښام ازادي رډیو ته وکړه. هغه ویل ماښام رئیس ګڼ شمېر طالبان چې د په خبره څه باندې زر تنه به ویلې هلمند او فراغ غور ته ورغلي او د ولسوالۍ مرکز په 6 کیلومتره کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. رپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او له امله سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. ویل کیږي چې د دې ایالت له 15 ولسوالیو څخه 11 د شنبه او یک شنبه په ورځو بارانونو او سیلابونو ځپلي. ځایي چارواکي وایي چې د شاهجانپور سیمه تر ټولو ډیره ځپل شوې، چیرې چې 6 کسان وژل شوي. د چارواکو په وینا د دې ویره شته چې د قربانیانو شمیر زیات شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د خپل هواد پر وسلوالو ځواکونو ټینګار کړی چې خپل دفاعي وړتیا به د پیاوړي کړي. نوموړي په عین حال کې د جګړې د پیښېدو احتمال کم اهمیت ښودلې. د خامنئی رسمي ویبپاڼه وایي چې نوموړي د ایران د پوځي قمندانانو سره په خبرو کې ویل د سیاسي ارزونو پر بنسټ د پوځي جګړې احتمال نشته، خو زیاته یې کړه وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او د پرسونل او تجهیزاتو له پلوه خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې ایران د خپلو لرې واټن ویشتونکو د یو د ظرفیت د لوړولو پلان اعلان کړ. وی ویل چې دوی غواړي معاصر جنگي ډیجیټل وتکی او پتلون هم ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي تړون نه وویستله، د امریکا او د ایران د مشرانو ترمنځ لفظي شخړو زور اخیستې. د خامنئی رسمي ویبپاڼې ویلي د ایران مذهبي مشر له پوځي قمندانانو سره د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت کتلې دي. او په برما کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس دوه تنه خبريالان د روهینګیا اقلیت په اړه د ریپورټونو د ورکولو په تړاو په وکاله بند محکوم کړي. د برما د قضایي سیستم یو قاضي د دواړو ژورنالستان د دولت د اسرارو د قانون په ماتولو مجرم وبلل او پرې د وکلن زندان حکم کړي. د برما د محکمې د حکم نړیوالې غندنې راپورته کړي او د اید رسنیو پر ازادۍ برید بللې دي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې راپورونه او مرکې خبرو. وباوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو هغو کاندیدانو ته خبرداري ورکړی چې اوس هم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. د انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو ترمنځ وروستۍ لانجې په یوه مرکه کې څیړو. د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې که سیاسي ګوندونه هم ښکیل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. په نورو موضوعاتو کې، په جګړه ځپلي هلمند کې د هغو سړکونو ترمیم او بیا رغونه پیل شوې چې په جګړو کې ټپیان شوي دي.
دا لس کیلومتره په اوږدو کې په څلور کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې، د ایران د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دمشق ته روان شوی چې د سوریې حکومت په ادلب ښار کې د پراخو عملیاتو لپاره د تیاری په حال کې دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرو. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې کاندیدان دي او تر اوسه یې استعفاوې نه دي کړي، د اثبات په صورت کې به د کاندیدانو له وروستي فهرست نه حذف شي. د دې کمیسیون کمیشنر اویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل همداراز هغه کسان چې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه کوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل استودیو د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان را سره دی او جزئیات راکوي. افغان صاحب
مننه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کاندیدان چې استعفا به نوي ورکړي او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي جدي قانوني چلند به ورسره وسی. د دغه کمیسیون کمشنر اویان علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د هغو کسانو نمونه به د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف شي چې په استعفا مکلف وي خو تر اوسه استعفا نوي ورکړي. هغه وایي هغه څوک چې استعفا یې نه وي ورکړې او قانون په استعفا مکلف کړی وي که استعفا نه وي ورکړې، انتخاباتي کمیسیون نه یې اخفال کړی وي که کاندید وي او له کارځای استعفا نه وي ورکړې، دوی د کاندیدانو په شرایطو برابر نه پیژندل کیږي. اوس هم او وروسته د کاندیدانو له لیست نه د حذف قابل دي. د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې داسې ډیری موارد شته چې ولسي جرګې ته یو شمیر کاندیدانو استعفاګانې نه دي ورکړې او له کاندیدۍ سره خپلو پخوانیو کارونو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې په واټونو او څلور لارو کې د ازادۍ او د لوی اختر په مناسبتونو لوی لوی تصویرونه لګېدلي دي چې پخوا یې کله هم داسې نه وو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي له وخت مخکې هر ول دو دستور چې د خلکو ذهنونه تسخیر او افکار د ځان په ګټه راوړوي کمپاین بدل کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مانی چې یو شمیر کاندیدانو له وخت مخکې کمپاین پیل کړی چې له قانون سره سم به له 1,00,000 افغانیو نیولې تر 50,000 افغانیو نقدي جریمه سي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان مریز کال د میزان په 28مه ترسره کیږي چې رسمي کمپاینونه د میزان په 6مه پیلېږي او د میزان په 26مه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 8 ساعته سکوت وخت چې په هغه وخت کې هم څوک نشي کولای کمپاین وکړي. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه راپور ورکاو. دوی ویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو کاندیدان اغوی چې تر اوسه پورې استعفاوی نه دی ورکړی باید د قانون لمخې له خپلو دندو استعفاوی ورکړي، او همدارس په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې یو شمیر کاندیدانو له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو ته هم وویل چې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه چې د قانون سره په ټکر کې دي دا کمپاینونه بند کی او له قانون سره سم هغه محل چې د انتخاباتي کمپاینونو وخت پیلېږي هغه وخت دوی هم کمپاینونه پیل کړي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې له وخته مخکې د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی وایي دا چاره د انتخاباتو روان بهیر تر پوښتنې لاندې راولي او د نورو نوماندانو په حق کې زیاتی دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد وصل وصال د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې څنګه کېدای شي له وخته د مخکې کمپاینونو مخه ونیول شي.
بدوی چې په ټاکنو کې څه شي ډېر مهم دي سره لدې چې دموګه هغه ادارات باید خپل چلند د قانون په اساس ترسره کړي، بعد به طرفانه وي، خپلواک توګه باندې وي. په عین حال کې د قانون هغه مراتول یو اصلي ضرورت ده. که چېرته قانون نقدېږي که هغه د کاندیدانو لخوا نه وي یا ادارات لخوا نه وي، د خپلواک کمیسیون لخوا نه وي، همداسې د ګوندونو لخوا نه، نو دا به کولی شي چې هغه یو لوی فاجعه په ټاکنو کې رامنځته کړي. له بده مرغه اوس موږ ګورو چې ځینې حالات خپله د موږ د ټاکنو کمیسیونونه د قانون د نقص متهم او په ځینو حالاتو کې خپله کاندیدان او حتی سیاسي ګوندونه، نو زموږ هیله دا ده که چېرته دوی د قانون په نقص باندې ټینګار وکړي او هغه په کراتو سره مات کړي، نو د یوې خوا د ټاکنو د پروسې اعتبار ته صدمه رسېږي او بل یو فرهم هغه چې د قانون ماتونه ده هغه بیا په دور باندې بدلېږي او سبب یې قانون پرواز څوک نه کوي. هر څوک غواړي چې مقصد له وضعیت نه ګټه واخلي که هغه مشروع یا غیر مشروع وي، حتی په پایله باندې هم بس.
بله رشید صاحب، دلته د کمیسیون او د انتخاباتو د سار بنسټونو دنده څه ده چې له دغسې چارو مخنیوی وشي؟
بېله شکه چې د نه درناوي د نه مراعات بدلونه باید پیدا شي. په یو حالت کې کېدای شي ځینې کاندیدان په دې باندې پوه نه وي چې دوی دغسې تخلفات مرتکب کېږي، نو هغوی لپاره زموږ وړاندیز دا ده چې د ټاکنو خورا کمیسیون په منظمه توګه د کاندیدانو سره په کابل کې په ولایتو کې دوی دفترونه باید خپل اړیکې وساتي، هغوی راوغواړي، هغوی ته معلومات ورکړي د قانون په اړه باندې
منتظر.
او دریم حالت چې خپل خلک هم په دې مورد کې برسې وکړي کوم څنګه چې د قانون د تخلفاتو مرتکب کیږي او هغه لاکسټي هغه باید د شکایت په توګه باندې
مثلا مسائل اثبات کی وقت نمک کی کمپائن کی سر باید سو اوشی بالاخره
قانون مطابق دا وقت دا شکایت کمیسیون دا توصیه و اختاری و ولی حتی دا لسنا دا حسبول و وقت هم داری نو بکی بخام بخوا یا سرگن تخلف تا سر کی تخلف لزان سر غزین اقدامات دا شکایت کمیسیون لخوان رجل بوی چه حتی جریمه و کدیر شدید وی او بسو کرد تو دا نفس کی دی هست امکان همسه
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید چې له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې د همدې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي چې د جعلي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې که د سیاسي ګوندونو ښکېلېدل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. د دې راپور د اورېدو لپاره را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو.
زما رایا زما حق
نیوان دولسوالی مواد پرون رس خلاصی بیدی
مونگ دا میرمنی دیا آغا میرمنی
من حیث رئیس دانشا چه دقا اینجن دی دقا کمیسون
د میزان د اتوشتم د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د ننګرهار په درې نورو ولسوالۍ کې د ځنګلونو د پرې کولو د مخنیوي لپاره د څارویو له پاتېشونو څخه د طبي ګازو سیسټمونو د جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیم ځینن ازادي راډیو ته وویل له دغه سیستم نه به لسګونه کورنۍ ګټه پورته کړي. د طبي ګازو د دغو څلوېښتو سیسټمونو جوړول 450 زره امریکایي ډالر لګښت لري چې د چاپیریال ساتنې نړیوال صندوق لخوا یې لګښت ورکول کیږي او د ننګرهار د کرنې ریاست د خوړو او کرنې نړیوال سازمان او ډبلیو ایچ ایچ موسسې په تخنیکي مرستو پلی کیږي. په دغه جوړیدونکو سیستمونو کې د څارویو له پاتېشونو څخه کار اخیستل کیږي چې له تولید شویو ګازو څخه یې کورنۍ د پخلي کوټو ګرمولو او په نورو اړینو چارو کې ګټه پورته کوي او له پاتې موادو څخه یې د عضوي سرې په توګه کروندګر ګټه اخلي. په پروان کې د چرګانو د روزنې دوستر فارمونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دغه فارمونه د بوستان سبز شرکت په نوښت او کرنې وزارت له لورې جوړ شوي دي. د بوستان سبز د کرنې شرکت اجرایي رئیس محمد نعیم عطار په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغو دوو فارمونو د جوړولو ټول لګښت 350 میلیونه افغانۍ کېږي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوی بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 1400 لیټره غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یوه اروپای یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 490 افغانۍ د شپوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 560 افغانۍ.
نجیه ساپی و چه اقتصادی خبرونه او راول. قدر من اوریدون که اوس هم ورزو یوه نریوال مسئله تا. ده ایران ده بحرنه یو چارو وزیر نن ده سوریه پلازمین دمشق تا پرلار ده. تاکل شوی چه محمد جواد ظریف با ده سوریه لچارواکو سره خبریاتری وکړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او د شپه د نورو جزئیاتو لپاره په استودیو کې را سره ده. فریبا، تا خو دا مسله څرلې ده د جواد ظریف د سفر اصلي هدف څه دی، د څه لپاره هلته ځي؟
بله، که هم په دې اړه ډیر تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو لکه چې راپورونه خپره شوي چې سوریه په ادلیب کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، نو کېدای شي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر همدې مسایلو له سوریي چارواکو سره وژغیږي. ایرانی ځواکونه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سخت ملاتړ دي. تیرونی د ایران دفاع وزیر هم د مشق ته سفر کړی او د ایران او سوریه ترمنځ د پوځي همکاري یو تړون لاسلیک کړی. تر دې وړاندې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر راپور ورکړ چې بنیامین نتنیاهو د یک شنبه په ورځ د سوریه لپاره د یو امریکایي پلاوی سره ولیدل. په دې راپور کې ویل شوی چې نتنیاهو له جیمز جیفری سره د سوریه پر وضعیت او د دوی په وینا د ایران د یرغلګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړې. تر دې لیدنې د مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه امریکایي پلاوی به وروسته اردن او ترکیه ته هم سفر وکړي او د سوریه په ادلب ښار کې به د پوځي عملیاتو په اړه د امریکا دریځ بیا تکرار کړي.
بله فریبا، د ادلب احتمالي عملیات چې د څو ورځې په دې اړه خبرې کیږي څومره جدي ګڼل کیږي چې دا دومره زیاتې اندېښنې پارولې دي؟
بله، د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیره اونۍ په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د لیدو پر مهال ویلي و چې د سوریه پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ سي او زیاته کړي چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. النصره جبهه په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي چې په 2018 کال کې ځان د القاعده شبکې همکار دلا بلاله او خپل نوم د فتح شام جبهه ته وړه. ادلب په سوریه کې د سنی وسلوالو ورستۍ لوی سنگر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ورسته په ادلب کې د پراخ عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداري ورکړه او اندېښنه یې هم دا و. ګوتریش د سوریه پر حکومت روسیه او ټولو شکلو اړخونو ژغ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې روسا وڅه هڅه وکړي چې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي. په ټول کې ویره ده چې شایي سوریه به په دغه جګړه کې لکیمیوي وسلو څخه کار واخلي، خو معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا، بریتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویلي چې د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته ارتیا لري. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي استازي په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې ده او د یادونې ده چې د ځینو راپورونو له مخې ټاکل شوی د ترکیې، ایران او روسیې مشران به په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د بریدونو په اړه په تهران کې خبرې سره وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو فریبا ظاهر زما همکارا و چې سوریه ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر او هلته د خبرو اترو پر موضوع معلومات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم اجمل تورمن تغوک شي چې د کابل ورسپانو مخکتنه یې کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې د نورو مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د غوت ملاتړ د ماموریت د قومندې د بدلیدو په اړه هم یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړې دي. وی ساخ خپلواکي ورسپانې په خپل یو مطلب کې لیکلي جنرال نیکولسن د افغان جګړې په مهارولو کې ناکام وو. په مطلب کې راغلی نیکولسن ژمنه کړې و چې تر 2013 میلادي کال پورې به داعش له منځه یوسي او طالبان به وځپي، خو د مطلب د لیکونکو په باور هر څه برعکس روان دي. په مطلب کې دا هم راغلی چې دغه امریکایي جنرال د دندې پر مهال تر ټولو زیات هوایی بریدونه وشول، خو د طالبانو او داعش د ځپل کېدو پر ځای تر ټولو ډیره مرژوبله ملکی وګړو ته واوښته. ویسا په خپل سر مقاله کې هم امدا موضوع چیړلې او په افغانستان کې د غوت ملاتړ د ماموریت د نوي قومندان ځانګړنې هم بیان کړې دي. ورسپانې لیکلي چې تر اوسه چې کوم جنرالانو ته په افغانستان کې د قواو قومنده سپارل شوی ټول یې د افغانستان، عراق او د بالکان د جګړو تجربه لري، خو د ملر په باب ویل کېږي چې د امریکا د نوي جنگي ستراتیژۍ پر ټولو رمزونو بلد دی. د شپې چاپی د بی پیلوټه الوتکو بریدونه او نور د شان عملیاتي د کین لاس لوبه ده. خو سر مقاله لیکونکي دا هم لیکلي چې تر کومه افغانستان د خپل اراده او نظام خاون نشي په هر پړاو کې باید د وحشتونو د نویو تجربو اندېښنه ورسره وي. ورځپاڼه لیکي وګورو چې د نیکلسن ځایناسته افغان ولسته څه پیغام راوړي. سرخط پلوکه ورځپاڼه بیا په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، میلر به د جګړې بار تر نیکلسن خپور تکړي. په سر مخاله کې وړاندې راغلي چې د میلر په خوانیو تجربو ته په کتو چې تر ډیره د پټو کومندوي عملیاتو په قماندي او استخباراتي برخو کې پاتې شوی، څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه بل بڼه خپلوي او ښایي تر دې وروسته ډیر تمرکز د شپې په عملیاتو او د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د غوت ملاتړ د ماموریت د نوي قومندان او افغان ولسمشر د لیدنې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي دوی پرون ماښام سره ولیدل او په دغه لیدنه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لومړیتوبونو او دغه شان د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ او د هغې د مثبتو نتایجو په اړه بحث او خبرې وشوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه لیدنه کې په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت نوي قومندان جنرال سکاټ میلر ژمنه وکړه چې په خپل نوي دنده کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جالي تذکرو او سټیکرونو په پلټنو کې سیاسي ګوندونه هم ښکیل ثابت شي نو د قانون لمخه به جزا وویني. ملي ائتلاف چې د دوی په وینا د انتخاباتو په اړه لسګونه زره جالي اسناد راټول کړي ادعا لري چې په درغلیو کې یوازې حکومتي بنسټونه ښکیل دي نه سیاسي ګوندونه. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو د تورونو په اړه جدي پلټنې پیل کړې دي. له کابله یوسف خان زدران راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو د سرچینو په اړه جدي پلټنې پیل کړي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د نن ازادي راډیو ته وویل که په دغو پلټنو کې د سیاسي ګوندونو په شمول چې دا اسناد یې راټول کړي هر څوک ښکیلوي قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چارو وزارت د ملي ائتلاف څخه غواړي چې په پلټنو کې ورسره لازمه مرسته وکړي.
موږ غوښتنه د همدغې محترمو سیاسیونو څخه دغه ده چې دوی ووایي او دوی دغه معلومات دی چې د خلکو سره دغه معلومات دوی شریکوي چې دغه تذکرې موږ لاس ته راوړی دي او دا جعلي دي. له کشفي امنیتي ارګانو سره هم دوی معلومات شریک کړي چې دا یې له کومه کړي دي تر څو موږ وکولی شو چې اصلي عاملین یې تشخیص کړو.
دا په داس حال کې د چي د افغانستان لوی ملي ائتلاف د شنبې پورز شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګیدلی وو له رسنیو سره شریک کړل. دا ائتلاف ادعا لري چې جعلي تذکرې او سټیکرونه په انتخاباتو کې د حکومت په ګټه د درغلۍ په خاطر جوړ شوي دي. له هغې وروسته د افغانستان د احوالو د ثبت مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون یک شنبه د دوی لخوا هر ډول درغلۍ رد کړې. دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همداراز عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل تر څو د جعلي اسنادو پاړه پلټنی وکړي چې ملي ائتلاف لوکومه کړي او څوک د انتخاباتو د ملي پروسې سبوتاش کول لغواړي. ملي ائتلاف بیا وایي چې دوی د اسناد لټولنې راټول کړي او یوازې د حکومت درغلي اخکاره کوي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریاز د رادیو ته وویل
دوی لټولنې راټول کړل په دغه سنتونو کې غیر غزنی نه نور د ټولو ولایتو سنتونو شتون درلود. یعنی د درې دیرش ولایتونو نه د حکومت درغلی او تقلبونه راټول کړل.
د وی د جالي اسنادو لراټولولو څخه هدف شاوخه ان شفاف انتخاباتو ته کار دي چې د پوینه حکومت ورته اجمن نه دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات درتلونکي میزان میاشتې پاتېشته منیټه کیږي چې څرنګوالي او شفافیت د حکومت او ځینې سیاسيونو ترمن جدي بحث راپورته کړی دی. یوسف زدران ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له پی یو سټوډیو د غرمنۍ خبری مجلې په دې برخه کې مو اسمت ساروان له وروستیو سیاسي پرمختګونو خبروي.
له دوه بودی او درې بودی کمرو وروسته پنځه بودی یا 5D هم راووت. په جرمنی کې چېړونکو داسې کمره جوړه کړې چې 15 بودی عکسونه ثبتوي. لدې کمرو څخه به په امنیتي، طبي او نورو برخو کې کار واخیستل شي. دا کمره د جرمنی د فریدریک شیلر او فرانهوفر انستیتوت چېړونکو جوړه کړې ده. دوی وایي دا کمره د نور یا رڼا د څپو د اوږدوالي په مرسته معلومات ثبتوي او هغه سې کار کوي لکه د انسان سترګه چې کولی شي. دا وسیله په هر ثانیه کې د ولس فریم په سرعت د لوړ کیفیت عکسونه ثبتوي. چېړونکو په دې کمرې د انسان د لاس 15 بودی عکسونه واخیستل او ښکاره یې کړه چې په دې کمرې د انسان د رګونو دقیق تصویرونه هم اخیستل کېدای شي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به له دې کمرو څخه د بندو رګونو د معلومولو او نورو طبي چارو لپاره کار واخیستل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، ومنو شو کولای چې د هلمند څخه د هغه راپور جزئیات تاسو ته خبر کړو چې چارواکي وایي د ټولو هغو سیمولارې او سړکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي دي بیا رغوي. د راپور د مازدیګر د 4 بجو په خپرونه کې چې بیا به هم زه احمد تکال پکې ستاسو کوربه یم تاسو ته خبرېږي. خو دا وخت د ماسپښین 2:13 دی. اجمل انت غوښې چې د خبرونو لنډیز اوروي.
هغه 19 کلن افغان ځوان چې د امستردام د اورګاډي په مرکزی تمځای کې دوه امریکایي اتباعو په ټپي کولو سره په تروریستي برید تورن شوی نن د هالند وی محکمې ته وړاندې کیږي. د نورستان په مرکز پارون کې د پوهنې ریاست اړوند دوه ودانیو د جوړولو چارې بشپړې شوې دي او پرون رسمن پرانستل شوې. که په نورستان کې د پوهنې اړوند دوه ودانۍ پرانستل شوې، له پکتیکا څخه رپورټونه وایي چې وسلوالو په شخرنې ښار کې درې ښوونځي په بمونو الوزولې دي. ځایي سرچینې وایي چې دغه پیښې نن سهار شاوخوا 8:30 بجې رامنځته شوې. دوی وایي د حضرت بلال او د سید جلال بخاري لیسې په بمونو الوزول شوې او د خواجه خیلو لیسې اداره په راکټ ویشتل شوې. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د خپل هیواد پر وسلوالو ځواکونو ټینګار کړی چې خپل دفاعي وړتیا به د پیاوړي کړي. نوموړي په عین حال کې د جګړې د پیښېدو احتمال کم اهمیت ښودلی دی. له هند څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې سختو موسمي بارانونو او له کبله یې راوتلو سیلابونو په اتر پردېش ایالت کې لږ تر لږه 20 کسان وژلې دي. او په برما کې وی محکمې د روټرز خبري اژانس دوه تنه خبري اعلان د روهنګیا اقلیت په اړه د رپورټونو ورکولو په تړاو په 1 کال باندې محکوم کړل.
قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځنګړی پروګرام زما رایه زما حق خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
زه یک مطلعم د سنگند ولسوالۍ د سرن کلام دلته وز په کندهار کې اعلان وشیږم. دا زموږ د سنگند ولسوالۍ لار لشکرګاس د سنگند دایسه بیا تر سنگینه پرې دا ټول خلک په خامه کې دي. دا لارې باندې ده زما دغه هله ده چې دغه لارې نشي او دا زموږ خلک ډېر په تکلیف کې په خامه کې دي. راځي مریضان ورسره یې دغه مریضان چې تر دا شهر یا تر لشکرګاه تر امرجنسی پرې را رسي یا پر لارې مړ شي روغ سړی د دغه باسي چې جوړ روغ سړی وژني دغه لارې. نو زما دغه هله راپره کې دا زموږ لار دی راځي
مخابرات او یا هم د نور شبکو سره خبرې وکړي چې د امنیت سیسټم امنیت مشتراولي د ډیر کارونه به هم نوي د مرګ او د ټپکې دوه دي. والسلام
زما رايا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق د دې اونۍ بحث ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث مو د حکومت او سیاسي ګوندونو او جریانونو ترمنځ د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه چنو ته ځانګړی کړی. یو شمیر سیاسي ګوندونو په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال پر حکومت انتقاد وکړ چې د انتخاباتو په تړاو یې غوښتنې نه مني. دوی وای تر هغې چې د بایومیټریک ټکنالوژي له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل اعتراضونه به جاري وساتي. بلخوا د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. په دې اړه نور معلومات د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کابل مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابېزه ګڼي. دوی چې د کابل په 500 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمیرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهرې یو تنظیمونکی فیض الله صافی
او راتلونکي ګورو کچې ته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکول بلاخره پام یو کو نو هغه مشکل به حل ویو کنه موږ به انتخاباته تورزه پوری ولاغینه ورسته به هم خپل مدني حرکتونو دغه لوی مظاهره ته ادامه ورکو. دغه پیلیز د مظاهره د پراتونکو کې به شاید دغه د مظاهره چانو شمیر لسګو نظر ترسیږي او په لسګو نظر خلک به مظاهره تر دانګي.
دا یادو سیاسي ګوندونو لولوري او پریکړلیک حمل وسل شو چې په کېجر تر جره د انتخاباته په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پرمنل کېدو ټینګار شوی وو. په پریکړلیک کې همدار از راغلی که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني د دوی مظاهره به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي او کله هغې وروسته هر څه کیږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. د رای ورکوونکو د پروسې باطل کیدل د بایومیټریک ټکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې در غلیپه کې سر له اوسه محسوسیږي مخه ونیسي. په وروستیو کې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت او سیاسي حزبو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت ته عملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانۍ وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د احزاب و هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کومه اغیزه نه کوي د مشارکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړه شي.
د مظاهرې او بل تنظیمونکي حاجی همایون بیوی په ګډې کمیټې چې حکومت یې د جوړېدو خبره کوي ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یوه غوښتنه هم نه ده منلې.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سیاسي ګوندونو چې کومې څرګندونې درلودلې د انتخاباتو په تړاو باندې د دوی اندېښنې زه پر ځای بولم. له شک پرته چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کیږي جعلي سټیکرونه جعلي تذکیرې ثبت شوي دي خو بنا ان مونږه په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی امنیتي سیاسي کړکېچ سره مخ دی یوازې د حل لار د دغه کړکېچ انتخابات دي. باید پر وخت او شفاف رڼی ټاکنې وشي پر وخت وشي او سراسري وي. کمیسون دا مکلف دی چې دغه ټاکنې ترسره کړي خو د دې پروسې ځنډول د افغانستان په خیر نه دی د افغانستان او د ولسونو په خیر نه دی. که چیرې د شرایط اوس داسې دي که چیرې انتخابات پروسه وځنډول شي شرایط به هم له بل بحران ته لاړ شي.
فکر الماس منگل یم رښتیا هم که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسون کې ستونزې شته دي د انتخاباتو په تړاو سیاسي احزاب هم ځینې څرګندونې کوي چې ممکن دغه ټاکنې له درغلۍ یو ډکې وي خو دلته یو ستونزه دغه ده چې دغه وخت چې ورته ټاکل شوی دی فکر نه کوم چې په دومره کم وخت کې هغه غوښتنې چې دوی لري چې سیستم باید بایومیټریک شي ورته رسیدګي وشي. خو بهتره دغه ده چې ټاکنې ترسره شي خو کمیسون او حکومت باید د سیاسي احزابو هغه غوښتنې چې دوی لري چې باید شفافې وي وي بے طرفه وي او سراسري ټاکني وي دا غول لپاره زمينه برابر کړی کاصل پسلانه کیږي باید 80% 85% دغه زمينه ورته برابر کړی پټوله کې اوسنی شرایط ته په لیدو فکر نه کوم ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون یعنی د راتلونکو ټاکنو لپاره د پارلماني او د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره وخت ډیر کم پاتې دی هغه غوښتنه چې دوی لري چې باید بایومټریک شي کچېر کې نشي دغه پروسه به دوی لغو اعلان کړي یعنی امکان نه لري ځکه چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې ټاکنې باید ترسره شي که هغه په هر قسمي خو هدف دا ده چې باید سراسري شفاف او بې طرفه ټاکنې وي
د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ټینګار کوي هیڅ ملاحظه نسی کولای چې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب کړي د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وای دا چې انتخاباتو ته کومه موده پاتې ده په دې وخت کې د انتخاباتي نظام بدلون هیڅ امکان نه لري او د دوی په وینا د ګوندونو او سیاسي جریانونو دغه غوښتنه سیاسي بڼه لري لیوی خوا سیاسی جریانونه او ګوندونه د انتخاباتي نظام په بدلون ټینګار کوي او لبل خوا حکومت وایي چې انتخابات به د میزان په 28مه نیټه په خپل وخت ترسره کوي دا چې د دوی دغه چنی به د انتخاباتو کارونه ټاکنی نه کړي شفافیت ته به زیان ونه رسوي او په انتخاباتو به د خلکو باور راکم نه کړي په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبی سعادت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حق مل ملمانه دی ملمنو ته خراغ لاس وایو
سادات سب بحث لتا سی پیلو در ته ولې چې د انتخاباتو کمیسون کارونه او څومره پر مختللې دی او چمتواله ته څومره نګدې سوي مهرباني
ډیر زیات مننه کوم زه هم تاسو ته افغان صاحب خپل صاحب تاسو ته ډیر قدر منو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ مونږ د ولس چیرګې ټاکنو ته ډیره کومه موده لرو په دغه موده کې مونږ د خپل تقسیم اوقات پر اساس مخته ځو د دې ترڅنګ چې په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ستونزې مشکلات د ټاکنو خپلواک کمیسون په وړاندې شتون درلود اما مونږ څه راځي د خپل کارونو نشاته تو یو امام داود ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په دې باندې کار کوي چې باید خپل کاري قوه زیاته کړي تر څو وتوانیږو د خپل تقسیم اوقات پر اساس باندې پر مخ لاړ شو او د میزان پر اتوښتمه ټول تابعیاوي ونیسي تر څو زموږ هیوادوال راشي او د خپل خوښي نمایندان ته رای ورکړي
احمد سپتاس تم خره غلاس وایو سیاسي جریانونو او ګوندونو ل ارګم دارنګ د انتخاباتو کمیسیون سره ناست پاس درلودلې بل اخر د دوی اغه ورستي نتایج څه سوال اوس هم په خاني حالات کې د پرمختګونه سوي دي
افغان سپتا ستا ساده سپتا او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وعلیکم ورسته ناسته چې ل جمهور رئیس سره تر سره شو څور ځوړان دی واچ پهغه کې د وو مطرح او سیاسي ګوندونو استاد او خپل حکمتيار صاحب هم ګډون درلود په دغه ناسته کې توافق پدې وشو چې یو کمیټه مشترکه به جوړ شي تر څو د سیاسي ګوندونو له خوا حکومت تر وړاندې شوی د دغه طرح د عملی کېدو لپاره دوی باید دغه طرح د اجرا لپاره میکانیزم جوړ کړي دا سیدل کېږي چې دغه کمیټه نه د تشکیل شوی تر اوسه پورې او حکومت علاقه مندینه لري چې دغه کمیټه تشکیل شي
یعنی استونزه په حکومت کې ده کده سیاسي احزاب وو کده
سیاسي احزاب چمتو دي چې هر ممکنه لار باید سیاسي احزاب وای چې د هر ممکنه طریقې چې وي باید دغه طرح عملی شي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي دا چې د حکومت له خوا نه همکاري نه کیږي نو په دې برخه کې سیاسي ګوندونه پرابات سیاسي ګوندونه
حکومت دلیل څه راوړي
دوی وای چې لوی خو وخت کم دی او دغه طرح د اجرا ورنه دوله بل خوانه دوی علاقه مندین لري دغه طرح د اجرا لپاره یعنی تر اوسه پورې چې کوم ناس شوی دی له جمهور رئیس سره د ټاکنو خپلواک کمیسون سره همدارنګ لنورو زیاده خلورو سره دوی تر اوسه پورې عملی برخه کې هیڅ نه دی کړی یوازې دوی ژمنه کړې دي وعده کړې دي چې په دې برخه کې همکاري کوي خو په عملی برخه کې تر اوسه پورې هیڅ نه دی شوی
سادات صاحب د حکمل صاحب د خبرې په ځواب کې تاسو وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون موقف لاول نه روښانه وو مونږ د سیاسي احزاب له مشرانو سره هم کومې ناستې چې ترسره شوې دي د حکومت سیاسي احزاب او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبری ترمنځ هغه طرح چې دوی حکومت ته وړاندې کړی و تر څو راتلونکي ټاکنې په بایومټریک سیستم باندې ترسره شي همدا ډول د ټاکنې نظام تغییر غوښتي وو او د پراخ نظارت حق ورکول وو په لومړي سر کې هم موږ دوی ته ویلو هر هغه ممکنه طرحه چې وخت په کاتو سره د میزان ته وشته باندې ته ونه غوښوي موږ یې سر په تور سترګو منو په اوس کې تاسو پیګی د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولیت نه لري چې په قانون کې تغییرات راوړي او د قانون کې هم بدلون راوستل هغه خپل وخت لري. په ورته وخت کې د بایومټریک سیستم څخه استفاده هم په دغه موده کې چې موږ تاسو ټاکنو ته لرو ممکن نه ده چې ولې توانیږو په دغه موده کې موږ تاسو د بایومټریک سیستم څخه استفاده وکړو. موږ وختونه دوی ته همیشه دغه وخت تاسو راشي دغه بهیر څخه درست او قوي نظارت وکړي. ستاسو قوي نظارت وکول شي دغه پروسه نور هم
د موږ معلوماتو په اساس باندې دوی د طرح ډیر وړاندې سپارلې او خو تاسو ور باندې غوړ نه کړی.
دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن څخه 15 میاشتې مخکې خپل طرح حکومت ته سپارلې و چې په هغه کې ټاکنو نظام بدلون و نه یوازې ټاکنو په ورځ بلکې په څلور وړه پړاوونه باید میتریک تر سره شي وای. اما په هغه وخت کې نه سیاسي عذاب زموږ سره خپل موږ غږ بدرګه کړو او نه هم حکومت زموږ لاسنیوي وکړو او نه هم مرستندوی بنسټونو خاص علاقه دې لپاره درلودل چې موږ دې وتوانیږو په دغه سیستم د ټاکنې تر سره کړو. موږ مجبور شو په کاغذي تذکیرو باندې سټیکر ولګو د سیاسي عذاب او تاسپیګې په دغه څه موده کې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی غوښتنه ده کوي چې باید د دوی طرح باید پلیشی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم له دوی څخه د غوښتنه ده چې هر هغه طرح چې هغه د شفافیت باندې مستقیم اغیزه کوي او د میزان 28 نیټه نه ګواښوي هغه مونږ ته د منلو وړ ده. دوی غوښتنه هم دغه ده چې باید د میزان پر 28 انتخابات ترسره شي. احزاب هم غواړي چې شفافیت رامنځته شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون شپه ورځ په دې باندې کار کوي چې د خلکو باندې اعتماد په دغه پروسه را ژوندی کړي او د شفافیت لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې هغه اقلن موثر تمام شي. اما دا چې څه ډول کولای شو د شفافیت لاره پیدا کړو، آیا هغه ممکنه لارې او میکانیزمونه چې هغه وتوانیږو په دغه موده کې هغه پلی شي او عملی جنبه غوره کړي په هغې باندې به اصلا کار وشي.
حقمل صاحب دوی وایي چې وخت کم ده، طرح ناوخته سپارل شوې ده او تاسو بیا هم ټینګار کوئ او د تاسو وروستي اقدامات څه دي په دې برخه کې؟
اول سر او د سیاسي ګوندونو سره اندېښنه ده چې دغه ټاکنې او دغه اوسنی سیستم په دې کې رڼو ټاکنو د ترسره کېدو هیڅ احتمال نه لیدل کېږي او تر کومه پورې چې دوی خپل چارې پر مخ وړي هغه یو اړخیز دي. له سیاسي ګوندونو سره په تفاهم او مشوره کې دوی خپل چارې مخ ته نه وړي او د نوملیکنې په پروسه کې ډېر پراخ تقلب شوی دی. همدارنګه د سټیکرونو په برخه کې، همدارنګه د د تذکرو د ویش په برخه کې چې ډیر زیات مثالونه موجود دي دغه درغلي او تقلب. نو د سیاسي ګوندونو اندېښنه ده چې کچیرته دا روان په همدې ډول مختزي دا ټاکنې به هم نه درغلي ډکې وي او پایلې به بیا هیڅ حل لپاره نه منل ورنوي. لنډه دا چې حتی کېدای شي چې هیواد د بحران لور ته بوزي.
دوی یوازې ادعا تر سره کوي، د ثبوت لپاره هیڅ هم نه لري. کوم ګو تاسو واقعا ضرب زبانی هم یاد ولرو او د خپل د ټلیفون او حساب ماشين راوخلو، هغه کسانو چې دوی ځانونه نوماند کړي دي د ولسی جرګې لپاره او د ولسوالۍ شورا د پاره چې دوی ځان نوماند کړي وو، هغه حمایوي تذکرې په هغه کې خونه ډوپلیکیټ شته، نه تکراری شته، نه هیڅ شی پکې نشته.
وګوره یو شی چې د یادولو وړ ده، په ځینو ټولنیزو رسنیو کې داسې اسناد هم راووتل، جعلي تذکرې هم راووتل، سټیکرونه هم راووتل، تاسو هغه نه منئ؟
مونږ هم انشاءالله دوی سره دغه ژمنه کړې ده چې مونږ به هم دغه پاک او ناپاک سټیکرونه سره جلا کوو. اما هغه رقم چې دوی ښایي هغه د خنداول رقم دی. دوی وایي چې 2.3 میلیون پورې ثبت نام ترسره شوی دی. که موږ تاسو دغه کسانو چې دوی ځانونه کاندید کړي دي، دوی حمایوي تذکرې حساب کړو 6 میلیون دا غزیاتیږي. دوی د هم کلچ یو څوک یو موضوع نقدی باید تور کلچ پوری کوي. دوی باید خپل درست رقم د خلکو سره شریک تر څو خلک ولسونه په غیټه موجود.
خپل سب تاسو دې برخه کې اسناد لري چې انتخاباتو کمیسیون ته وړاندې کوي.
په زرګونو دا ډول اسناد موجود دي، هم په کابل کې هم په ولایتو کې. تاسو په رسنوي کې لیدلې وي او په خپل حکمتیار صاحب سمو دا وړاندې په مطبوعاتي کانفرنس کې شل داسې تذکيري رسنوي ته وښوده چې هغه په یو نوم باندې اخیستل شوی دی او سټیکرونه هم ور باندې لګیدلی. د دې ترڅنګ موږ سره داسې تذکيري هم شته چې د مړو تذکيري دي، په هغه باندې هم سټیکرونه لګیدلي. خلک نشته دي وفات شوی دي، تذکيري اوس موجود دي او سټیکرونه ور باندې لګیدلي. همدارنګه
د انتخاباتو کمیسیون وایي دا څمنې خو وایي چې کله موږ سیستم ته شای داخلو هلته موږ شفافیت تضمینو، یعنی داسې به څه ونه سي چې هلته داسې تذکيري داخلي سي.
وګورئ دوی چې دغه د نوملیکنې پروسه عملي کړله چې دوی وایي چې 9 میلیونو شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې ده، د دې نوملیکنې د اثبات لپاره هم دوی دلایل نه لري چې دغه ثابته کړي چې آیا په رښتیا هم 9 میلیونو کسانو په صحیح ډول نوملیکنه کړې ده او که نه. موږ وایو چې دغه ارقام ډېر زیات دي، دا خیالي ارقام دي او کېدای شي دا د 3 میلیونو په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې وي، ځکه دوی دغه ارقام نشي ثابتولی او که ثابت هم کې هغه به ډېره ناوخته وي. نو بل دا چې دوی دغه نوملیکنه په تدریجي ډول ترسره کړې نه ده، یعنی په یوه نیمه میاشت کې د 9 میلیونو کسانو نوملیکنه په اوسنیو شرایطو کې چې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی.
احتمالي کاندیدانو خلک هڅولې تر څو پرې تذکرې واخلي، د خلکو همکاري انتخاباتو کمیسیون سره دا امکان لري.
وګورئ هغه ارقام چې دوی خی چې 9 میلیونه په شاوخه کې په یو میاش کې یا یو نیمه میاش کې دا بیخی د عقل نه منطق نه لري خبره ده. دا هیڅ امکان لري چې په دې شمیر کې خلکو نوم لیکنه د کړی وي. سیاسي ګوندونه یوازې اسلامي نه بلکې ټول سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې دا ارقام ډیر لوړ دي او دا د حقیقت نه ډیر لري.
مننه. په دې اړه زیات بحثونه سوي. ازادي راډیو په دې اړه باندې بحثونه جوړ کړي. قضاوت خلکو ته پریږدو چې قضاوت دوی پوي کې یعنی تاسو دوه خبرې واوریدل. راځو اصلي موضوع ته. ورسته له هغه چې دا حکومت کمیټه جوړه نه سوله او د سیاسي ګوندونو جریانونو د ارګم دارنګ انتخاباتو کمیشن ترمن جوړجاړی رامنځته نه سه، تاسو وایي مظاهرې په لار اچولې که په دې اړه باندې معلومات ورکړي، څرنګوالي په اړه باندې معلومات ورکړي، خلکو ته مزاحمت نه جوړوي، څرنګه مظاهرې دي؟
او رسل هغه چې سیاسي ګوندونه د نتیجې ته ورسېدل چې د ټاکنو کمیشن او له حکومت سره خبرې اترې نتیجه نه ورکوي، او په دغه موده کې په دغه اتو میاشتو کې یو کال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي ګوندونو غوښتنو ته رسیدګي ونه کړه او په دې اکړه په دې برخه کې ډیره زیاته بے اعتنایي شوې ده. نو سیاسي ګوندونو پریکړه وکړه چې دوی به په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې سولیز مظاهره کوي، مدني حرکتونه به کوي او دا د دوی قانوني حق دی چې دا کار وکړي. په پام کې و چې دغه مظاهره د تیر شنبه په ورځ پیل شي. د ارګ لخوا د سیاسي ګوندونو سره تماس ونیول شو چې باید په دې برخه کې خبرو ته مشورو ته ادامه ورکو. هغه چې په ارګ کې یو غونډه جوړه شوه د جمهور رئیس په مشرۍ، خو هغه غونډه هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. نو بل اخر سیاسي ګوندونو تصمیم ونیو چې سر لنن چهارشنبه نه په ټول هیواد کې مدني اعتراضونه وکړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونه په وړاندې مظاهره وکړي، لاریونونه وکړي. البته دا د مظاهرو پیل دی، دا کېدای شي دوام وکړي تر هغه پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې نوي منلي.
صدات صاحب، دغه نوې مظاهرې چې پیل شوې دي څومره تاسو په وړاندې د کارو په وړاندې خنډ رامنځته کوي؟
جناب افغان صاحب، په تیرو دولسو ورځو کې هغه ورځو کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر دروازې د معترضینو له لوري تړل شوې، په داسې حال کې چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کومه ستونزه مشکل هم نه درلود، اما دوی خپل ادرس غلط کړی وو. یو ځل بیا هم دغه موضوع نن بیا تکرارېږي. سیاسي اعزاب هم په ټول هیواد کې دوی راوتلي، د دغه ملي پروسې په وړاندې دوی خنډ جوړوي. تظاهرات لاریون نه د ټولو هیوادوالو حق دي، اما د قانون پر اساس. بدبختانه موږ او تاسو دلته همیشه ګورو د مدني حرکتونو پر نامه باندې داس حرکتونه ترسره کیږي چې د پیکاو، راکټ او کلاشینکوف سره فکر نکړم. هغه ته موږ او تاسو مدني حرکت وویلې شو. خدای دې وکړي سیاسي عذاب داس مدني حرکتونه په لاره واچوي چې چاته مزاحمت ونه کړي، د ملي پروسو په وړاندې خنډ جوړ نشي، او یا هم اما غدې غلط فرهنګ دلته یو ځل بیا په مغه شان مخ ته ولر نشي چې د غاخونو او د خلو ماتولو ته خبر ونه رسیږي، د کابل د برق قطع کولو اختارونه چې فکر نکړم دا هیڅ کله مدني حرکت دی او نه د تم کو تاسو مدني حرکت ویل شو. مخکې یو څه چې اشاره وشول دی وی چې په دې کې د درست رقم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه په خلکو سره نه شریک کړی. موږ اوس هم وایو چې دغه 9 میلیونه چې موږ ثبت کړی دي، که تاسو موږ ته مزایمت نه وای کړی، 12 ورځې زموږ د دفتر دروازې نه وای تړلې، په دغه 12 ورځو کې موږ څلور میلیونه کسان سیستم ته داخلول. نن به موږ دغه درست رقم له خپل هیوادوالو سره شریک کړی وای چې په لور پرتو سیمو کې د کوم قماندانانو، د کوم زورواکو لاسته زموږ ټیکل ویدلې دي، څه ډول دغه نه غلطه استفاده شوی او څه ډول موږ دغه تصفیه کوو. اما بدبختانه همیشه مزاحمت د دې باعث شوی دی چې موږ ونه توانیږو خپل چارو ته رسیدګي وکړو. د دې ترڅنګ دوی وایي چې دا منطق نه مني. وس هغه وخت نه دی افغان صاحب، موږ او تاسو باید قوي دلایل ولرو. سید د 9 میلیون نه مني، د توې چې 3 میلیون سبتنام تر سره شوی دی، څه اسناد څه لري په لاس کې؟ دا خو نشي ویل کېږي، یعنی هیڅ امکان هیواد وضعیت امنیتي وضعیت خراب دی. په 20 میلیون کارتونو د رای انتخابات تر سره کول هغه ممکن نه و. په داسې هیواد کې چې 10 میلیون نفوس لري، 20 میلیون واجد شرایط وو. نن 9 میلیون سبتنام تر سره شوی دی، اما د دې پروسې په وړاندې خن ګرځي. فکر نکړم چې دا د دغه پروسې په یاد دې دې هوادوالو په ګټه وسیږي. راځي موږ او تاسو منطقي فکر وکړو. سیاسي اعزاب په یوه افغان صاحب 2% کاندیدان لري، او 2% کاندیدان لري، اما د ټول دغه پروسه مالکین دوی ځان بولی. 93% مستقل کاندیدان دي. راځي د 93% خلکو چې اکثریت دی، د هغه ملي اراده باید موږ تر پولاند نه کړو.
حکمل صاحب، د مخکې یادونه وکړه، د تاسو د خپل مظاهرو د څرنګوالي په اړه کوم معلومات ورکړي؟ یا مظاهرې به څه ډول وي؟ داسې به مې لکه پخوانیو کاندیدانو چې د پرلت خیمې وویلې غیر قانوني اقدامات وکړي پر بل اخره حکومت مجبور شو دی په وړاندې باندې جدي اقدام وکړي. تاسو د مظاهرو د سرنګوالي پاړه کراته وای چې څنګه مظاهرې به مزاحمت خلکو ته خلق نه کی، اې د انتخاباتو کمیسیون په وړاندې بستونځ جوړ نه کی، دوی کارونه به ځنډ نه کی.
اول ز یو لاند وضاحت لرم، هغه دا دی چې سیاسي ګوندونه هیڅ کله دغه پروسې تحریمېدل نه غواړي، دا یو ملي پروسه ده او سیاسي ګوندونه
د نظام د انتخاباتي نظام د بدلون او تغییر هم وخت کم ده.
افغان صاحب دا یو ملي پروسه ده، لکه څنګه چې نور افغانان د دغه پروسې پلوي کوي، سیاسي ګوندونه هم د دې پلوي دي چې دغه پروسه باید تطبیق شي، عملي شي، او موږ د انتخاباتو پرته بل هیڅ بدیل نه لرو. د هیواد د بحران د وتلو یوازینۍ لاره انتخابات دي. دا انتخابات باید ونه ځنډول شي، په خپل وخت سره شي او هیڅ بدیل نه لیدل کیږي. دویم دا چې ساده صاحب وایي چې تاسو دلیل نه لرئ چې ووایئ چې دغه ارقام جعلي نه دي. موږ وایو چې اول د سیاسي ګوندونو اجماع چې تقریبا 15 سیاسي ګوندونه په دې کې شامل دي، دوی ټول دا خبره کوي چې دغه ارقام ډیر لوړ دي، دا نه همیلونه. نو کله چې ټول سیاسي ګوندونه په دې نظر وي چې دغه ارقام ډیر لوړ دي، دا په خپل یو شوبې اجماع ده. یعنی د سیاسي ګوندونو اجماع په مجموع کې دا خبره کوي، یوازې حزب اسلامي دا خبره نه کوي. دویم دا چې دغه پروسه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو له نظارت پرته ترسره شوې ده، هلته هیڅ ډول نظارت موجود نه و. نو کله چې نظارت موجود نه وي، دا په څه معنی ده؟ دا په دې معنی ده چې دوی په خپله په دې برخه کې تقلب ته زمینه مساعده کړې.
نظارت پاړه باندې غوښتنې په بار بار غوښتنې کړې د خبریالانو، مدني فعالانو، همدارنګ ورسره څنګ کې سیاسي ګوندونو، احزابونه، کېدای شي هغه مراکزو ته دوی ورغلي نه وي.
وګوره، سیاسي ګوندونو یو غوښتنه همدا ده چې دغه پروسې باندې باید سیاسي ګوندونه دقیق نظارت ولري، یعنی دغه پروسې له پیل نه تر پایه پورې. اما دغه زمينه سازي حزب ته نه ده شوې، د حزب سره اړیکې نه دي نیول شوې، له حزب ته دغه چانس او فرصت نه دی برابر شوی چې دغه پروسې نظارت وکړي، ځکه شرایط او د ټاکنو کمیسیون خپل کارونه په یو داسې ډول پرمخ وړي چې هغه د سیاسي ګوندونو او حزب لپاره هیڅ زمينه نه ده مساعده چې ویل شي
د زمينه نو مساعده تاسو خلکو ته زمينه نو مساعده کړو
دومره زمينه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون اوسنۍ رهبری سیاسي حزب ته مسایله کړې و. فکر نه کړم چې په تیرو کې موږ دغه ډول بیلګه ولرو. تر دې سرحده پورې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری حتی د سیاسي حزب نه دی غوښتنه وکړه چې موږ به تاسو ته په کمیسیون کې غلطه یو دفتر درکړو، یو اتاق به درکړو، ترڅو تاسو وتوانئ چې موږ ټول پروسو څخه نظارت
وکړو.
بدبختانه چې هیڅوک هم را نغلل. همدا اوس هم دغه سیاسي حزب نه تاسو پوښتنه وکړي چې تاسو د نظارت کارتونه تر اوسه پورې تاسو اخیستي ترڅو دغه ملي پروسې څخه نظارت وکړي، د ټولو رسنیو نه اعلان ورته کړی دی. څو څو ظلم د دوی نه
د پروسیسر مخالفت په دې کې چې دوی غوښتنې نه منل سوي، دغه نظام بدلون غواړي، انتخاباتي نظام بدلون غواړي، دوی بیا څنګه ولاړ سي مالته کارت واخلي، هلته کینی نظارت وکړي؟ دوی خو لسره تاسو دغه پروسه منینه.
مشکل هم دغه دی، موږ د دوی نه غوښتنه دغه ده چې دغه نه کله چې تاسو وایي چې بل بدیل نه لرو، انتخابات هم باید میزان پاتې وشته هم تر سره شینو، دا هیڅ معنی نه لري چې ماته په ټاکنې نظام کې تغییر راواله، په دغه کمه موده کې ته بایومیټریک سیستم څخه استفاده وکړه. همدا اوس په نور میکانیزمونو باندې ټاکنو خپلواک کمیشن کار تر سره کړی دی، همدا اوس کار پی کوي چې وتوانیږو د ټاکنو په ورځ باندې شفافیت رامنځته کړو. اما بدبختانه موږ وخت ډیر هم دوی ضایع کوي، هڅه لري کوي چې دغه پروسې په وړاندې خلک وکړي.
ساده سمن چې چهارشنبه ده، د سیاسي ګوندونو خپل هغه مظاهری شروع کړي دي، کېدای شي نورې هم پراخېسي. د لومړۍ ورځې تاسو د کارونو په وړاندې خنډ نه ده؟ تاسو غوښتنه څه ده؟
په حتما خنډ ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې چیرته دوی مدني حرکتونه هم ترسره کوي، څه چې په قانون کې ویل شوي دي په هماغه اساس باندې مدني حرکت باید ترسره کړو. همیشه زموږ هغه څه چې وایو کوي هغه کې ډېر تفاوت وسیږي. کم دا اوس هم ښه به دغه وي چې د رسنیو همکاران دغه ډول مدني حرکتونه له نږدې وڅاري او له خلکو سره شریک کړي چې مدني حرکت له قانون کې څه ډول تعریف شوی دی او دا حرکتونه چې ترسره کیږي په کوم ډول ترسره کیږي. زما غوښتنه دغه ده چې دوی دې حتی یو ساعت هم نور زموږ په وړاندې خنډ نه جوړوي. خدای مکړه چې داس نشي د میزان ته وشته منیټه وګواښي او که دا ځل د ټاکنو دغه شته پروسې لمن د افغانستان څخه وټوله شوه، بیا به فکر نه کړم چې موږ او تاسو د په افغانستان کې په سلامیزه توګه د قدرت انتقال د پاره زمينه برابر
کړو. حکمل سب څومره ډاډ ورکولای شي چې همدغه مظاهری به مدني وي؟
سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې ډېرې پخوا مطرح کړې دي او نه د نظارت حق ورکړل شوی، نه په نظام کې د ټاکنو بدلون راغلی، نه د بایومیټریک پروسه عملی شوې ده. دوی هیڅ په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حسابو سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. یعنی اوس خو دوی وایي چې وخت کم دی، لیکن اتم میاشتې وړاندې په دې اکله د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره تماسونه نیول شوي، خبرې شوي، غونډې شوي، جلسې نیول شوي، خو تر اوسه دغو ناستو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. په دویم قدم کې دا کوم لاریونونه چې پیل شوي دي، مدني اعتراضونه دي، سولې اعتراضونه دي د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د اصلاح لپاره دي، نه د دې لپاره چې د ټاکنو کمیسیون په وړاندې خندونه رامنځته شي. احزاب غواړي چې په دغه پروسه کې اصلاحات رامنځته شي، تحریموي نه، د دې پروسه په وړاندې خند نه واقع کیږي، بلکې دا پروسه غواړي چې د دې پروسه په برخه کې همکاري وکړي تر څو د تقلب مخه ونیول شي، د تقلب دروازې بند شي. ځکه د احزاب اندېښنه دا ده چې که په اوسني شکل انتخابات ترسره شي، دا نه یوازې دا چې ستونزې نه حل کوي، بلکې ستونزې لا ډېرې زیاتوي، هیواد د بحران په لورې بیا یو او پایلې به بیا هیچا لپاره د منلو وړ نه وي. نو زموږ هیله دا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او حکومت د اعصابو او سیاسي ګوندونو دغه غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي، تر څو وکولی شو داسې ټاکنې ترسره کړو چې په نتیجه کې یو درون، معتبر او د خلکو د ارادې مماثل پارلمان رامنځته شي.
صدت صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه راته ووایي چې سیاسي ګوندونه، جریانونه، احزاب خپل خبرې باندې ټینګ ولاړ دي. دوی وایي موږ خپل حق غواړو، مظاهرې کوو، د موږ مدني حق ده او قانون هم ورته ورکړی ده. د تاسې د حل لاره څه کې ویني؟ یعنی په دې برخه کې حکومت کوم مسؤلیت لري، څه وکړي چې د انتخاباتو کمیسیون سره همغږي واوسیږي او د پروسه په مخکې ولاړ شي؟
هغه ټول دلته د ټاکنو په اړه باندې خپل مسؤلیتونه لري، خپل ملي مسؤلیتونه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون ته ژمن دی. موږ به همدغه قوانینو پر اساس ټاکنې مخته وړو، ټاکنې به ترسره کوو، حق به اقدار ته سپارو، داسې یو ملي شورا به رامنځته کوو چې هغه په رښتینې توګه د خلکو استازیتوب وکړي. او د دې ترڅنګ د سیاسي ګوندونو څخه هم دا ډول د نور دا ډول نهادونو څخه زموږ وختونه هم دغه د کله چې دوی د نور د پاره دیموکراسي غواړي، هم دا ډول دوی هڅه دی کوي چې ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي. د حکومت مسؤلیتونه مشخص دي، د ټاکنو امنیت باید ونیسي، د ټاکنو د کارکونکو امنیت خوندي کړي، دوی بستر مسایل کې تر څو موږ ټاکنې ترسره کړو. د دې ترڅنګ د سیاسي احزابو مسؤلیت هم معلوم دی، دوی باید دغه پروسې سره همکار ووسیږي، نه دا چې دغه پروسې په وړاندې ودرېږي او دغه پروسې د پلي کېدو مانی وګرځي.
یو یادونه زه هم کوم په پای کې ډیره لنډه مخکې، هغه دا ده چې سیاسي ګوندونه سره له دې چې خپل مدني اعتراضونو ته دوام ورکوي، په څنګ کې د خبرو اترو دروازې هم واضح پرې دي. یعنی هم له کمیسیون سره هم له حکومت سره زمونږ خبرې به هم دوام کوي، او امیدوارو می ده چې دغه خبرې نتیجه ورکړي تر څو د اړتیا پېښ نه شي چې دغه مدني اعتراضونه دوام وکړي او بیا په نتیجه کې هغه څه رامنځته شي چې مسؤلیت باید د کمیسیون او د حکومت پر غاړه.
له دواړو ملمنو